یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي وایي نن درې نور هیوادونه هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې پیلوي. د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. په خوست کې ځایي طالبان وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې نه کوي چې د غلاو سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور نیولي دي.
موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسې موږ ته سپارښتنې مارسئ، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږدئ موږ تاسې دا ځوانان چې لږ اصلاح وشي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی.
هیله کوو چې باید دا بېنګونه راته خلاص شي، موږ سره باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکي وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
مریض دې په سیدامه کې مړ کیږي خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
مخې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
په سر کې د خبرونو سرټکی، امریکا له هم داعش او القاعده د ځان پر وړاندې یو ګواښ بولي. تاکل شوې ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سره سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي او د چین د بشري مرستو لومړنۍ معموله کابل ته راورسېده. اوس هم د بشپړو خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتونو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازیو جرګې ته د پوځي خدماتو د کمیټې استمایا غونډې ته وویل چې دا دوی ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي.
اسلامی دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا دفاع وزیر لویډر آسټین او د امریکا د مرکزی قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگټن کې د استازیو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي قطع کړي. طالبانو ویل دي چې له القاعده او کومې بلې ترهګري ډلې سره اړیکې نه لري. تاکل شوی چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینه روم کې خبری کانفرنس وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. خغلی دراګي څرګنده کړ چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړ کړي چې پرې نږدې افغانستان د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایټالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایټالیا سکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مالنۍ مشري کوي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبا بن ساری لال چې دوی ونې مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو د چهارشنبه په ورځ خوشی شو. لیدا سره سم 50 کلن بن ساری لال چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برامته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نوې ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابله په الوتکو کې هند ته انتقال شول. خو بن ساری لال له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته ادامه ورکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بن ساری لال چا تښتولی و او څرنګه خوشی شو. د چین د بشري مرستو لومړنۍ معموله کابل ته راورسېده. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تیره شپه پر ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې دا مرستې د کډوالو چارو وزارت ته سپارل شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې دې مرستو کې کمپلې او نورې تودې جامې شاملې دي. د چین سفیر له افغانستان سره دا مرسته د خپل هیواد د کلکې ملګرتیا یوه نښه بللې ده. وانګ یو ویلي هیواد یې له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 30 میلیونه ډالر په پام کې نیولی دي. څو اونۍ وړاندې قطر او پاکستان هم د افغانستان سره ورته بشري مرسته وکړه. د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې نښته وشوه. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیرالا او د پوځ یو افسر ووژل شول. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د پوځ دا ادعا ناسمه ګڼي، وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي لیواله ده چې له جنوبي کوریا سره ارتباطي کرښې بیرته ورغوي، خو د امریکا سره د خبرو وړاندیز رد کړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس راپور ورکړ چې د دوی مشر دا څرګندونې پنځشنبه د پارلمان غونډې ته کړې دي. کیم جونګ اون وویل له جنوبي کوریا سره سرحدي ارتباطي کرښې د خپل ولس په غوښتنه جوړوي، هغه ولس چې د ده په ټکو د پیونګیان او سیول ترمنځ صلح غواړي. شمالي کوریا په تیر اګست میاشت کې د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي تمرینونو له کبله له سویل سره ارتباطي کرښې پرې کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي نن درې نور هیوادونه هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې پیلوي. دا درې هیوادونه ترکیه، هند او ازبکستان بلل شوي. دا له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د دغو درېو هیوادونو لومړنۍ الوتنې به وي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته یې ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی وای ټاکل شوی چې د ترکیه، هند او ازبکستان هیوادونو الوتکې نن کابل ته الوتنې لسره پیل کړي. احمد الله وسیق تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نړیوال رادار د معلوماتو د پاڼې له مخې سر لنن کابل ته نړیوالې الوتنې پیلېږي. ترکیه، هند او ازبکستان درې هغه هیوادونه دي چې نن به ترې مسافر وړونکي الوتکې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي. تر اوسه یادو درې وړو هیوادونو کابل ته د خپلو الوتنو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې قطر، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو کابل ته چارتر شویو الوتکو پروازونه کړي، خو افغان مسافر د دغو پروازونو د ټکټونو له لوړې بیې شکایت کوي. یو کس چې تازه د پاکستان په پی آی الوتکه کې اسلام آباد ته تللی او نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا د یو ټکټ بیا $300 پورې وه، خو او شاوخوا $1500 ته پورته سوي او د لال وړېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې په کور دننه او بهر زرګونه افغانان مسافر هوایی الوتنو بیا پیل ته په تمه دي. یوه نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبانو د کابل واک په لاس کې واخیست، د 1500 ورځو لپاره نړیوالو ځواکونو د دغه ډګر چارې سنبالولې او په کابل کې میش بهرنیان او افغان همکاران یې له دغه هیواده ایستل. د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکه اداره وایي د بهرنیو ځواکونو د تخلیه په عملیاتو کې دغه ډګر ته سخت زیان اوښتی چې مالی ملاتړ سره یې بشپړ بیا رغونه یو کال وخت نیسي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکه اداره وایي چې دمګړۍ د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره کورني پروازونه پیل شوي چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې مزار شریف، هرات او کندهار ته الوتنې لري.
به هم ډیر لمو زولری نه زو. تاجکستان ته انتللی افغان پیلوټان به برخلي کړي. دوی دې ته انتظار چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پرون د امریکا د استازو جرګې په استمایه غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشوه چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغه افغان پیلوټانو ته اندیښنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوي وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په یوې غرنۍ کلیوالې سیمې کې په یوې سرحدي کې ساتل کېږي. دا پیلوټان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې د امریکا متحده ایالتونو ته ولیږي. د رویټرز په باور په دې 143 افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحت ځای کې اوسي یوه داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزیږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې متحده ایالتونه د دغو افغانانو تر څنګ وو او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي دی ناهیلی شوی دی. د اګست 15 چې طالبانو کابل ونیو د افغانستان د هوایي ځواک په لسکونو الوتکې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهوري غوښتونکي سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهیشي چې دا الوتکې طالبانو ته نه سپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو دوی هیله من وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یو ځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحد عربي امارات او جرمني ته انتقل شوي دي. جمهوري غوښتونکي سکاټ د اساسو جرګې په سمای غونډه کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلي او د امریکا د مرکزي قمانداني له قمندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه ده کړې. طالبانو د افغان پوځ لغړی غوښتي دي چې له دوی سره یوځای شي او ویلي دي چې دوی ته به زیان ونه رسیږي. رویټرز اژانس د افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولی ځکه چې طالبان پخوا تل په پیلوټانو پسې ګرځېدل چې له منځه یوسي.
د هغو افغان پیلوټانو په اړه مو واورېدل چې تاجکستان ته تللي او وایي چې تر اوسه پورې د دوی برخلیک نه دی معلوم. دغه راز وړاندې به په دې اړه چې د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه څومره نړیوالو الوتنو ته چمتو دی د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې له یو لوړ پوړي چارواکو سره مرکه واورئ.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خاورونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازي اوریدلې شي. او اوس هم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
افغان سوداګر له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پرختیا ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرې د دغه خونی د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره د لیدنې په ترڅ کې شوې ده. خغلی مومن وویل ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره نیکې اړیکې لرل د هیواد په اقتصادي پرختیا کې اړین رول لوبوي. په دغه غونډه کې سوداګر د سیمې هیوادونو ته د ویزو د صادرولو په برخه کې د ستونزو، بانکي مسایلو او سوداګرو او پانګوالو امنیت او خوندیتوب په اړه خبرې کړې او سوداګرو په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د همکارۍ غوښتنه کړې ده. سوداګرو د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره ښې اړیکې لرل یو مهم اصل یاد کړی او غوښتنه کړې چې دا اړیکې باید پراخې شي. خو ښاغلی متقی ژمنه وکړه چې هڅه کوي د خلکو او سوداګرو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلی متقی د اتاق له مشرتابه څخه وغوښتل چې د سوداګرو ستونزې او وړاندیزونه په لیکلي او واضح ډول له وزارت سره شریک کړي ترڅو وزارت یې په لمنځه وړلو کې اړین ګامونه پورته کړي. طالب چارواکي وایي په افغانستان کې د بانکي نظام د خوالي او د پیسو د راکړې ورکړې ستونزو د هواري په برخه کې د دوی هڅې روانې دي. د یو خبر شوي بیان له مخې د غناسته د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ جوړه شوې او نوموړي ویل چې د بانکي نظام ټینګښت، پراختیا او د اقتصادي څرخ ګرځول د دوی لپاره د سخت وړ مسایل دي او په دې برخه کې به لازمي هڅې ترسره شي. ښاغلی حنفي د خصوصي بانکونو او د افغانستان بانک د اتحادیو اساس د ډاډ ورکړ چې دغه ستونزې به ژر تر ژره هوارې شي. د 13 اګست میاشتې له 15 پر کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بیا تر دا مهاله په کابل او نورو ولایتونو کې د پیسو د راکړې ورکړې او بانکي نظام عادي حالت نه دی ګرځېدلی. اوس مهال په افغانستان کې خصوصي بانکونو په فعالیت پیل کړی خو طالبانو له یادو بانکونو څخه غوښتي چې په اونۍ کې 60,000 افغانۍ چې شاوخوا $200 کېږي خپلو مراجعینو ته ورکړي او د وضعیت تر نورمال استعمالیدو د زیاتو پیسو لور کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارډ ډالر چې په نیویارک ښار کې د فدرال بانک په ذخیرو کې ساتل کیږي کنګل کړي دي. او د کابل په شاهزاده سرایکې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 103 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1 اویا افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1 نوي افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایي ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکي خلکو او یو شمېر وسایلو ته اړتیا شته. د اوس لپاره د هوایي ډګر تر څه بریده الوتنو ته چمتو دی؟ ښاغلی وفا وایي
د کابل هوایي ډګر د اوس هم د سهار 6 بجو څخه د ماښام 6 بجو پورې د ټولو داخلی او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی. او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستم اجرا کیږي، یو ای اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دوه می ای اف آر د انسټرومنت فلایټ رول دی. موږ خیران د وی اف آر په سیستم آماده یو. او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و، متاسفانه هغوی د باندې دي فعلا. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حد اقل 8 میاشتې تر 1 کال پورې وخت ضرورت لرو. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنټ یا د تیارو د رهنمایي د آلاتو کم بوده.
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بلکل ډیری جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو پروازونو د چمتو کولو په اړه خپل معلومات را سره شریکول. په خوست کې ځایي طالبان وایي د قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې نه کوي چې په دې وروستیو کې د غلا او سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور نیول شوي. دغو طالب چارواکو دغه راز ویلي چې دوی په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ منصوبینو په تېره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دي. بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې په اطرافو کې نشئی مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دي. بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانل لارې نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي. نور مابس کې نور کسان موږ نیولي چې هغه مشکوک دي، لا خپل جرمونه اعتراف نه کړی.
مولوی محمد صابر صابری ویل د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شوو کسانو سره نشه یي توکي وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاسته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخورې سفارش کوي. دله مشران هو غوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پرې شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دا خلک موږ ورونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته موږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو موږ ته خلاص کوي. نو موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنې مارسئ. دا خلک به موږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پریږدې موږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي، دې موږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په ښار کې تښتولې وې او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
د مخانیک سړک ته پیدا کړدمه په دا ځای کې به چې چا لوستر وي چې ودی ولس نه بهچې د ریپیر نه غوښ کوله دوام موضوع قمندان ته د ماپارین وي چې دوی دا سړی ورته ګیر نه وای دوی ګیر کړی نه وای زه درته وایم چې دا وړه خصب څه وتلی مته ولکه دا سړی پیدا کړی وای درز نه خښول یم لږ نه وله.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکي د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي او وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کیدلو ګراف به ټیټ شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هره ورځ په لیکو کې درې خو پیسې نشي ترلاسه کولی. دا یوازې غزنی نه ده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بانکونو همدا وضعیت دی. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکلې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وایي نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ورباندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورځي. دوی وایي د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وایي هره ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورځي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنیږم. دا زیتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وې، خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میایي د پشت دروازه بانک حساب مخې.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسېږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده، ما اورېدلي دي چې بانکونه له یوې مخې بندېږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کېږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسېږي.
والامو ډېر مشکلات کې خلک هم ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ هله کوو چې باید دا دیګونه را تخلاصي او موږ سره باید کوشش وکړي موږ سره باید مدد وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کېږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کېږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي.
د غزنی د یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې ورځ تېروي خو پیسې نشي ترلاسه کولی. د کونړ اوسیدونکي بیا وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کېږي. دوی وایي په روغتونونو کې درمل نشته. روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې.
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټر یې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي. خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابستې خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوستې ما د پرچوري کړې دوایانې مې سره دلته نشته دی او بار نه وم او خلک یو وس او د چاره دي غریبانان طاقت دي نه لري چې دوایانې ځان ته واخلي. په دې خاطر هسپتال ته مراجعه کړي چې دلته مونږ ته دوایانې راکړي. وایي چې امبولانس ته به تېلا کړي
غلام محمد د مرابر ولسوالی اوسیدونکی دی. وای پوخا روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې اسانتیاوې موجودې وي، خو اوس هغه ټولې په نشت حساب دي.
به هغه لوازم چې به مخکې مریضان ته به تیارېدل هغه اوس نشته دی. دوایي ده، ډوډۍ دي، نور زیات امکانات چې مخکې به وو اوس نشته دی. ډېرو مشکلاتو سره مخکې مریضان، مخکې هغه به امبولانس به وو، امکانات زیات وو، خو اوس هېڅ هم نشته دی. مریض دی په سیتامه کې مړ کېږي، خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویه ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشتوالي سر ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي. طالب چارواکي هم په مرکزي روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وایي د یادو ستونزو هواري لپاره له ټولو نړیوالو مرستندویانو یې د مرستې غوښتنه کړې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې واقعتا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دی، هغه یو د دوایانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شان د شخصي شتورونو نه ورته دوایانې لیکي، نو دا ستونزه شته دی. چې څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزي روغتونونه او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو د ماشونو له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړی، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چېرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي، نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
السلام علیکم آزاد اوریزم کو کارکون کو چاٹور تھانی کے ہیرے سرمن اور نکو او پوا چودھری او شاہ محمود قریشی دمنگا افغانستان نمائندگی نے کی او مخبل اسلامی امارات حکومت لرو اور اسلامی حکومت امارات حکومت نمین داہی لگا چدوئی چدوئی دمنگ دیو دمنگ ہاتھ لدو نمائندگی نے کہ وہ لے چدا منگ تھا دل میں مشکل جڑے ہوئے دو قدم رگائی خپل ملک کو کہ مل ملک دہی چکار نہ لری عمران خان او دوی آواز داوری او دوی نمو خواهش داره چې موږ نمایندګی دې دوی نه کوي. موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو، موږ اسلامي نظام لرو، دوی موږ کې هیڅ کار نشته. او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غږ هیله ده چې دا شی دې دوی باندې بند کړي، موږ نمایندګی دې دوی په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترمه دغه تقاوتو د مایوبی ما ماش ولی نور کوي دی لا ځان ته ملایان وی سل رحمین لري خلک ټول وګی ناسی د دې پراتک سره ټول خلک وګی شو دغه پیغام مې ولی نسفته وی والسلام.
سلام او احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کړي امید مې چې ټول ډېر خوشاله اوسئ. دانش ما د تسوالات د تګ عبد الرسولینا لکه څنګه چې تاسو بهتر پوهېږئ د کاکسا ولایت د تګاب د سوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدیده متوجه دي. د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده، او د بلې خوانه یو ډول مرض دی په انارو کې چې د یوې حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي، چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې یې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي ورته. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل ته خبرو. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نيز خبرونه مه هېروي خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د امریکا یو جکوړی چارواکی وای القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتونو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازیوي جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې سیمایا غونډې ته وویل چې دا دوی ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوقلاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلاسمینی روم کې خبری کانفرنس ته وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبا بنساری لال چې دوی ونې مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو د چهارشنبه په ورځ خوشې شو. د چین د بشری مرستو لومړنۍ محموله کابل ته راورسیده. په کابل کې د چین سفیر وانګیو تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دی چې دا مرستې د کډوالو چارو وزارت ته سپارل شوې دي. د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې نښته وشوه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي لیواله ده چې له جنوبي کوریا سره ارتباطي کرخي بیرته ورغوي خو د امریکا سره د خبرو وړاندیز رات کړ. د ایکوادور ولسمشر دغه هیواد په زندان کې تر خونړې شخړې ورسره ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
مخکته خزي
درنو دوستانو دی مخکخ خزی په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې موږ عموما د افغانستان څخه هغه فعال میرمنې او خزی او نجونې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي پرمختګونه یې کړي دي او په ټولنیز اجتماعي سیاسي فرهنګي او کلتوري چارو کې پراخه ونډه اخیستې ده. دا را میلمنې کوو او نه یوازې د دوی په ژوند ورسره غږیږو بلکې په افغانستان کې د خزو لپاره پښته شرایط او روان وضعیت هم ورسره خبرې کوو. نن مهم په دې لړ کې د افغانستان د ملي شورا د سنا پخانی غړي رامل مرکړه ده ډاکټر ګلالی صافی. همدارنګه په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو پخانی استاذی ملالی اساکسی سره مرسته د موږ تماس وسلیږي. وسره سره اغلی صافی د ټلیفون لارې یو ځای شوی. ستړي مشي ډاکټر صاحب ګلالی صافی خبرونه ته خوشاله یو چې را سره یې. لا تاسو به واورو په کم وخت کې تاسو سناتور او یو د خپل د غشون په اړه باندې تر دې چې د افغانستان په سنا کې مو د خلکو استازولي کوله کراته وایي چې تر دغه مرحله پورې څنګه پر مخ ولاړی.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. زه ګلالی صافی یم او مسجد تاسو ویلې پخوانی سناغری. ژوند په افغانستان کې خزو ته په هر دوره کې اسانه نو. خوشبختانه موږ ماشومتوب په یو روښانه دوره کې تیر شو چې موږ اوښو کولای خپل ښوونځي ته لاړ شو خپل پوهنتون ووایو او همداسې د کار زمینه موږ ته برابره وه چې زه البته وروسته دې چې خپل د طب رشته کې مې خپل تحصیلات ختم کړل افغانستان کې د افغانستان د کابل په نو شفاخانه کې مې کار خپل پیل کړل او ورته مې خپل د تخصص دوره هم واخیستله چې متاسفانه بیا په دې داخلي جنګو کې چې کله مجاهدین راغلل افغانستان ته موږ مجبور شولو چې کابل ترک کړو او د مهاجرت ورځې تیرې کړو چې البته یو ډېره موده زه په اروپا کې پاتې شوم. کله چې افغانستان بیرته د کارزی صاحب په حکومتو هغه وخت کې بیرته لاړم افغانستان ته او ما د ښځو په یو موسسه کې چې د جرمني نه او تتلی و خزی دکترانی افغانی دکترانی مگه آره خوزه ته چه د جنگ او د جنگ نو وروسته په شرایطو کې ژوند کړی او روی رواني مشکلات درلودل د دې مشکلات او د طبي اغیزې په مریضانو باندې مونږ دغه برخه کې کار کوو چې البته هلته مې تقریبا یو کال کار وکړو. وروسته مې ځان ولسي جرګې ته 15مې دورې ته کاندید کړ چې زه د بلخ ولایت استازی په ولسي جرګه کې او ورپسې په 16مه دوره کې هم په ولسي جرګه کې د بلخ خلکو استازی وم، چې په 16مه دوره کې متاسفانه زه موافقه نه شوم او بیا انتصابي سناتوره په مشران جرګې ته لاړلم.
وګداو لالوړو ژورو ډکلار موهلې ده دا ته وایي چې وس تاسو بیرته راغلی جرمني ته په افغانستان کې تیر شل کلونه د نورو ټولو ستونزو باوجود د ښځو لپاره له بریاوو ډک کلونه بلل کېږي. ویل کېږي چې په دغه شلو کلونو کې ښځې وتوانېدي چې همې په ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې شمیر زیات شي، همې په سیاسي ادارو کې شمیر زیات شي. تاسو ته تیر شل کلونه څنګه ښکاري؟
زه باید کله کله د خلک دا فکر کوي چې افغان ښځې فقط دغه شل کلونو کې د یو شو کولی مخته تګ وکړي او یا لاسته راوړنې ولري. موږ باید ووایو چې د اویون کال نه مخکې هم موږ ډېرې توانمندې ښځې درلودلې چې په ډېرو برخو کې خپل لاسته راوړنې درلودلې. موږ ډاکتران، انجینران، سیاستوالې درلودلې. په څنګ کې متاسفانه هغه یوه دوره وه چې په دې چې مجاهدي راغلل، متاسفانه د ښځو په مخ ښوونځي د کار زمینه ټول وتړل شوه، چې زیاتره ښځې په همدغه دوره کې دوی مهاجرې شوې. چې موږ افغانستان تقریبا کله چې 2001 کال نه وروسته موږ د مخکښو ښځو نه تقریبا خالي پیدا کړو، ولې چې هغه ښځو چې تحصیلات لري دغه ټول وخت مهاجرې شوې او چا د سند تقاضا د نظر یو چا د خپل ځان ته ژوند جوړ کړی بیرته افغانستان ته راتګ ناممکن و. افغانستان تقریبا داسې یو خلا سره وشو موږ لیدل، حتی موږ کافي ډاکتران نه درلودل، نور کارمندان هم نه درلودل، او تقریبا ټول شیان دغه شل کالو کې د سره شروع شو. د سره انجینکي مکتب ته لاړې، هغه چا چې مکتب نیولیم کله چې ویلو هغې بیرته خپل مکتبونه خلاص کړل او پوهنتونو ته لاړل، فارغې شولې. په وجود د دې چې موږ مشکلات درلودل، په هماغه وخت کې هم موږ غږ پورته کړی دی چې متاسفانه همدغه غربي وادو هغه پخوانی جنایتکارانو ته یا هغه پخوانی جنګسالارانو ته ډېر قدر عزت ورکړ. اته ویل کېږي چې دوی په پیسو باندې واخیستل شول او د دې ته ټول امکانات او امتیازات ورته ورکړل شو، چې همدغه خپله د دې شرکانو خان د مملکت و چې هر رئیس جمهور یا هر حکومت چې غوښتل یو کار مخته ایسي، دوی اتمن خپل نه پکې غوښتله چې دغه خپله یو لوی جنجال هېواد و. بیا باوجود دغه هم ښځې وتوانېدلې چې خپل پرمختګ وکړي، په هر ساحه کې خپل فعالیتونه آغاز کړي، چې موږ خوشبختانه ویلی شو چې په زړه او جنکۍ موږ د پوهنتونونه خو فارغ لرو، شاید په لسو زړه جنکۍ موږ د مکتبونه فارغ لرو. افغانستان یو لاره باندې روان و، باوجود دې چې مشکلاتو باوجود دې چې د فساد معضله ډېره زیاته وه. یو لوی مشکل دا و چې په افغانستان کې د ښار او د کلي ترمنځ واټن ډېر زیات و. هغه پرمختګ یا هغه کارونه چې هېواد کې کېدل، زیاتره تمرکز همدغه کېدل چې د ښار خلکو ته دا کارونه وشي. د خپل یو عامل و چې د خلکو ترمنځ فاصله ډېره وه، او همدغه فاصله سبب د دې شوه چې د خلکو ترمنځ یو بیلتون یا دا چې دا د کلي خلک بل خواته جو کې، یعنی زیاتره د هغه وخت حکومت مخالفینو سره لاس یو کې. باوجود د همه د ټولو مشکلاتو موږ زویلی شو چې دا شل کالو کې ښځو ښه پرمختګ کړی دی په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه اغلی صافی. موږ سره د افغانستان د ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو پخوانی استازي ملالۍ اساقزی هم په خپرونه کې یوځای شوې. اغلی اساقزی ته هرکلی وایو، مننه کوو چې را سره یو ځای شوی. مخکې نه را سره ډاکټر صاحب ګلالۍ صافی هم ده. بحث او خبرو ته به دوام ورکوو. هم به د موږ اورېدونکي په دې کې لیوالتیا لري چې د افغانستان د خلکو د دوو خزینه استازو چې هم یې په سنا کې او په ولسي جرګه کې استازولي کړې دي، دوی د ژوند له لوړو ژورو خبر شي چې په څه ډول دغسې یو ځای ته ورسېدلې او څه یې وکړل، تر څو نور انجون نجونی او خزی تری زینشان است دکی او همدارنگ با پروان و حالاتو هم غگیگو اغلی ساقزی تا سرات لومره وای چی سفر مو دی افغانستان تر پولیسی جرگه کی تر استازوالی پوری چنگ تیر شو او لاغی وروس تا دا وست محل پا چه باندی بختیه؟
تشکر تر طول در مخه سلام تاس تاست ده رادیو در طریق تس خسته سی منوال تا خورانده که اومه او یوه نقطه بنده زده ایک پر تس بنده اتنقاد کم چه زده پخوانی غره نایم زده برحال غره ایمه ده افغانستان ده روسی جرگی او خو طبیده ده شروع ده داره ما قتل سی خطر ده او ساد کرد اقاس چمین از ما ده وطن و از ما ده خور سره او په مبارزه مې پی کړی دی او پایلیدو یې فقط د معلمي د کچې څخه و چې بیا زه د سرمعلم په صفت او بعد هغه د لویې جرګې اضطراري غړي توب وروسته د تصویب د قانون اساسي ده او بعد هغه د کندهار د پراختیایي د ښځو ریاست په غاړه واخیستی بیا د زرغونانه لیسې د مدیری پسفات شغای و تاریخ ترین لیسا دا پکندار که کاری توب میکرده او پراس کنی وزی پیجرا کرده بیان را غلی ما پا پیندلسم دوره که پالمان تا پشپلسم دوره که ده کابل ولایت سخه کام دیدو ما او خوشبختانا ولسم دوره ده کندار چه خبر تر کن بیت سولما او ده افغانستان ده ولس او ده کندهار ده غیور او ازتمند ولس را نوخت دلها او زه پالمان تر علم او طرف الحال پوری زغری تو ده افغانستان ده روسی جرگی لرمه.
ډیر زیاته مننه. دا یو بحث دی چې د افغانستان ولسی جرګه تاسو یې واقعا چې وسنی غړي هم ویل کېږي موږ په دې برخه کې لام نه پوهیږو چې د افغانستان د ولسی جرګې د وروستۍ دورې غړو ته څه ووایو ځکه دا اوس ولسی جرګه عملا غونډې نه کوي. په دې اړه راته ووایه تاسو د ولسی جرګې د غړي په توګه څه فکر کوئ؟ تاسو اوس هم د ولسی جرګې ځان داسې بللی چې ولسی جرګه شته او غړیتوب غړی فعال دی ارڅه؟
بلا شک او بخت موږ په کال کې دوه تحصیلات لرو او په دوبی کې او یو په ژمی کې چې زموږ د دوبی تحصیلات وو چې موږ باید خپل ولایتو ته تللی وای خپل د ماکلین سره مو لیدل او په دغه مابینس کې دا د طالبان یا د تحریک طالبان حکومت هم رامنځته سو نو موږ په تعطیلاتو کې وو. تر اوسه پورې هم موږ غلیتوب لرو په دې خاطر چې تحریک طالبان تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې آیا پارلمان به پاتېږي یا پارلمان به لهوه کېږي که لهوه کېږي د کوم بنسټ یا د کوم قانون د نګاه څخه د باندې ځي او که پاتېږي خو طبعاً اساسي قانون موږ ته د اولویت راکړی دی او هر شی په هغه کې روښانه معلومیږي. خوب مهمه دا ده چې هر فرد هر وکیل د پارلمان دغه هرزو لري چې په افغانستان کې سرتاسري صلح وي که دا موږ یو پارلمان که موږ نه یو داسې یو حکومت او داسې یو حرکت راسي افغانستان ته چې هغه د افغانستان د خلکو پر زخمو باندې ملهم کښېږدي څرنګه چې تاسو ته معلومیږي د تقریبا سلویش کاله افغانستان کې جنگ روان دی او بدبختانه د افغانستان په چارې کې منطقه خاصتا هم سایګان همیشه خپل مداخله درلودلې ده نه پرېښوله چې افغانستان ولس افغانستان خلک په حرامه توګه خپل نورماله ژوند مخته یوسي ولې اوسني حالات داسې یو حالت ده چې نسبي د افغانستان د خلکو دپاره چون افغانستان خلک د امنیت تږی وو علاقه مندي لري سره د غم چې ډېر قصتونه زموږ د لاس څخه باید ولاړ نه سي. هغه شل کلنه لاسته راوړنه چې مو درلودلله په هره نګاه کې
مننه کوو. مننه کوو اغلی ساقزی په دې باندې به بحث کوو. زموږ بله میلمنه هغه چې د سنا غړی هم پاتې شوي د ولسی جرګې غړی هم پاتې شوي اغلی ګلالۍ صافۍ ده. اغلی صافۍ تاسو راته ووایئ چې دغه اوس چې کوم وضعیت راغی په تیر باندې خو تاسو وغږېدی چې په افغانستان کې ښځو څه ډول بریاوې درلودې، هغه که دغه تیرو شلو کلونو کې وي یا له دې نه مخکې وي، او په ټولنیزو تحصیلي او اجتماعي او سیاسي چارو کې د ښځو مشارکت په تیره کې لږ تر لږه په تیره یوه پیړۍ کې سړی ووایي له لوړو ژورو سره مل وو. اوس چې کوم وضعیت راغلی دی، ظاهرا طالبانو په ټینګار ویلي دي چې دوی د ښځو مشارکت ته په یو چوکاټ کې ژمن دي، او هم د دوی کاري فرصتونو ته، هم د دوی زده کړو ته. خو عملا چې په افغانستان کې موږ ګورو، تر اوسه پورې په دې برخه کې ستونزې شته دي. نه تر اوسه پورې ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو کارونو او دندو ته ستنې شي، ښوونځي هم تر شپږم ټولګي پورې نه پورته تر اوسه پورې نه دي پرانیستل شوي. که څه هم طالبانو دا هم ویلي چې ښایي دا شیان دایمي نه دي او دوی په لارو چارو باندې غور کوي، خو تشویش ورسره شته دی. دې خبرې سره تاسو د یوې ښځینه فعالې په توګه دغه اوسنی وضعیت څه ډول ارزوئ او څومره اندېښمن یې ورته؟
متاسفانه اندېښنه ډېره ده. تاسو ګورئ چې د یو میاشت نه ډېر شو چې یو حکومت د طالبانو خپل حکومت منځته راغلی، تر اوسه موږ ته ختمشه معلوم نه ده. تر اوسه رسما ویل شوي نه دي چې دوی څه رقم یو نظام غواړي په افغانستان کې، آیا د امارت غواړي، آیا د جمهوریت غواړي، آیا د کوم مطلقه دولت غواړي، هیڅ معلومه نه ده. د دې لپاره چې روزا یعنی سیستم د ادارې تر اوسه معلوم نه دی. اما مهمه خبر دا ده چې هر هیواد کې کله چې یو تغییر راځي، د خلکو د ژوند هغه نورمال ژوند پروسې خندي څوک نه. په دې بهانه چې موږ ګویا غور کوو په پوهنتونو کې چې څه رقم نجونو ته موږ شرایط برابر کړو، آیا تاسو اوریدلی دي چې په کوم پوهنتون په کوم صنف کې یا په کوم اودیټوریم کې خدا نخواسته کوم بده پیښه، یعنی نجونو سره د هلکانو کوم واقع شوي سي؟ ما خو نه دي اوریدلي. موږ او تاسو شاهد یاستو چې په دنیا کې، نه تنها په افغانستان یا په اسلامي نړۍ کې، حتی په اروپایي نړۍ کې جماعتو کې یا حتی په کلیسا کې اوریدل کیږي چې بعضې خلاف اعمال سرته رسیږي. آیا تاسو اوریدل دي چې ټول مسجدونه به بند کړي وسي، ولې چې هلته خدای نه خواسته په فلاني کلي کې یو ملا په یو ماشوم باندې تجاوز کړی دی یا یو بد فعل اجرا کړی؟ عین خبر په مکتبو کې ده، عین خبر په پوهنتونو کې ده. کدی اوریدلی وسي چیرې؟ خدای نه خواسته دي اوریدلی وسي چې یو محصل چې خلافکار کړی دی، آیا دی پوهنتون ته دي که انسانان اصلاح کوي؟ دا خبره بالکل ایت د منلو نه ده چې موږ ورته شرایط برابر وو. چې شرایط برابر آیا د بزرګو انجینر کې یو الکان چې پوهنتون ته تللی دی درس ویلی، او یا خدای نه خواسته هغې اخلاقي تصادق وو؟ دا خبرې ټولې بهانه دي، یا دا چې دوی توانمندي نه لري چې دغه چارې مخته یوسي، یا دا چې یو دښمني د ښځو سره کوي. زما په نظر همدغه رئیس د پوهنتون د کابل چې شوی چې یو ځوان دی او د خبرو نه شي زه پوهېږم، دا د دې توانمندي نه لري چې یو پوهنتون په هغه عظمت باندې وچلی. د دې بهانه دا ده چې موږ شرایط ورته ایجاده وای. څه شرایط ایجاد دی؟ دونه توانمندي لري چې په یو کال کې یا په یو میاشت کې یا په دوه میاشتو کې په زراو استادان خزینه استادان تربیه کې چېرشي جنکۍ ته درس ورکړي؟ دا خو امکان نه لري. کوم چیرې د دنیا تاسو ته خبر اورئ؟ یعنی سعودي عربستان اسلامي هیواد نه دی، قطر اسلامي هیواد نه دی، ترکیه دی امرو کې چې ټول هیوادونه د دنیا کې چې جنکۍ پوهنتون ته ځي دی غیر اسلامي دی او موږ اسلامي پوهنتون جوړو. دا یو بهانه ده.
اغلی صافی کارونو ته څنګه کارونو ته ستنېدلې څنګه بولې؟ دوی وایي چې په دفترونو خو پخا
او فکر وکړئ تاسو دغه دفتر وکړئ، آیا تاسو په دفتر کې اوریدلی دي چې خبر رسی کوم خبر؟ خو ما خو بیا مثال ورکړم چې دا خبرې خود تاسو اوازې خو په هر ځای کې دي، په کلیسا کې دا واقع کیږي، په جماعت کې دا واقع کیږي.
نه خو دوی وایي، دوی یو بل شی وایي. اغلی صافی، ما مثلا دی ذبیح الله مجاهد یو خبری کانفرنس مې واورید، ظاهرا دی د په وینا چې ځکه دوی د ستیخزو ته کارونه ویدارو ته د سنیدو اجازه نه ورکوي چې دغه ادارې کې خود دوی د مامورین دي، کارکونکي دي، یا وسلوال دي. د خاغلی مجاهد په وینا دغه وسلوال تر اوسه پورې له خارجي سیمو سره بلد نه دي، نه پوهیږي چې له ښځو سره چلند څنګه وکړي. یعنی ظاهرا یې ټینګار دا و چې موږ یو ډول چمتووالي ته اړتیا لرو. آیا تاسو دغه عذر پر ځای بولئ؟
زه امیدوار یم چې دوی وشي کولی خپل لاس وسلوال په یو میاشت کې تجدید تربیه کیده خو ناممکنه دی. هر چی دی چه قانون سیگی از هر کار امکان نری وقتی چه تر جدی قانون مراد که ایت سوک چه تا چپ لیدلی نیشی نه خیزی تا سوک پا بعد سرگ لیدلی شی نه لاری نه تا سوک پا بعد سرگ گوری دا یو زد فکر که آمد چه دا یا بحانه دا یا دونه دی دی مدنی طولن نوروز تا پاتی دی چی که خیزه او گوری شاید بی خوری دا خبر تغرق مانا لری زواب را زر هر چه زرد دی باید خیزه تا زمینه برابره که چی خپل کارو تا لرشی دیری خیزی دی چی یوازنی خیزی دی یو خیزه دا چی پکور که دوری روری او باقی خپل اولادو تا دوری ورگی یا تا خپل خور و رور پلار تا دوری ورگی که دیگه در رقمو که در فقر در بدبختی در مصیبت بدی چرا خم بر تجواب ورگی یعنی
مننه اغل صافی رازی چی لاغل ساقسی نو پختو زب خپل خبری ورور و راتولی کم و تاسو هم را تخپل خبری راتولی کی اغل ساقسی تاسو دی ولسی جرگی استازی چم را فکر کوئی چی موږ به په راتلونکي کال کې تاسو او همدارنګه د ګلالۍ صافۍ او نورو هغه میرمنو په څیر د نجونو په څیر چې د افغانستان په سیاسي ادارو کې کار کوو، په ولسي جرګه کې وي، په مشرانو جرګه کې وي، په نورو دولتي پوستونو کې وي، څومره تاسو هیله مند یې چې موږ به په راتلونکو کلونو کې بیرته افغان ښځې وګورو چې هغه د خپل ولس استازولي وکړي، د خلکو استازولي وکړي او په ولسي جرګه کې یا په نورو جرګو کې یا په نورو سیاسي پوزیشنونو کې برخه واخلي؟
مننه. مهمه نقطه دا ده چې څه رقم د دوی پروتوکول په دوه کې شوی دا خبره ډېره مهمه ده چې په پروتوکول کې د دوی سره څه شی نوښته ده. هغه د ښځو د حقوق لپاره، امتیازات لپاره، تر کوم حده پورې د دوی مصلحت ته ویل، تر کوم حده پورې دوی خبره فاینل کړې ده. اول متاسفانه چې موږ په ولسي جرګه کې هم موجود دلو دی او د افغانستان د خلکو استازیتوب مو کوله، بل تر پایه پورې موږ په دې موافق نه شولو چې موږ پوسو چې په پروتوکول کې خاص څه شی نوښته ده. د ښځو دا چې مطابقات دغه تشویش زموږ سره وو، دغه کوشش مو کوله چې دغه حد باید معلوم شي چې د افغانستان د ښځو لپاره په آینده حکومت کې هغه پروتوکول چې د صلح پروسه دوی په دوحه کې مخته بیولله، په پروتوکول کې د ښځو لپاره څه شی نوښته شوی دی. متاسفانه موږ تر پایه پورې په دې موافق نه شولو. ولې زه فکر کوم چې د هغه ځای څخه باید یو هغه تعهد چې شوی دی، طالبان باید په هغه تعهد باندې استوار وسي، او په دې خاطر چې لکه در مخه چې ګلالۍ جان وویله چې بین المللي ټولنه به دوی باندې دغه وکړي، باور وکړي، او هغه کنګل شوي پیسې چې په بانکو کې پاتې دي دغه دپاره هغه پروتوکولونه چې شوی دی دوی خپله اداره ته باید ورته وسعت ورکړي. دوی باید دغه فکر څخه، د پخوا فکر څخه باید ووځي. اوس موږ په داسې یو وضعیت قرار وو چې د 2021 کال ده، نو په دې دنیا پرمختګ کړی، د افغانستان خلک پرمختګ کړی. ور توپیر د دغه تحریک طالبان چې اوس راغلی دی، لکه دا څو کاله درمخه، شل کاله درمخه چې وو، دونده فرق درلودلی، دونده فرق لري چې اوس ښځې ووځي د باندې مظاهره کوي، خپل د حق لپاره، خپل د حقوق لپاره. ولې پخوا طالبان په شلاخ ښځې وله، ولې اوس د دېږي په بازار کې اته د دوی امنیت نیسي چې دوی خپل اواز پورته کوي او خپل حق او خپل حقوق وړي، یعنی اخه خپل کیږي حق نه ورکول کیږي. ولې دوی بیا هم دا جرأت ورکوي؟ زما ژغ پر تحریک، پر مشرانو باندې دغه دی چې دوی باید خپل لمنه پراخ کړي، دوی باید شلس ته د اجازه ورکړي چې دوی ښځې ووځي په اداراتو کې د کار وکړي. هغه تعهد چې دوی په پروتوکول کې د بین المللي ټولنې سره کړی دی، پر هغه باندې استوار اوسي، پر هغه باندې پایدار اوسي، چې موږ د غټو مشکلاتو ته لکه اوس چې فلحال ادارات ټول په مجموع کې فلج دي، مکاتب نشته، شپخانې نشته، قضا نشته، زرندل نشته، نظام نشته، پارلمان نشته، هیڅ شی وجود نه لري. د دغه حالت د راوتلو دپاره دوی یو څه لمن پراخه کړي، افغانستان شمول فکر وکړي. بیا هغه څه خطرناکه وضعیت ته موږ راوتلي چې منطقه قبطن امسایګان دغه ته متوجه ده چې سره کم یو وضعیت افغانستان ته راسي. اوس خو الحمدلله خوشبختانه په افغانستان کې د سینه د سوي چې بمبارد شوي، کورونه د بین خلکو د بین تللي، یا زموږ هغه شلکران راستولنه نه، هغه بلند منزلونه چې جوړ شوي دي، دغه حالت څخه موږ راوتلی یو. فقط اداره، د غني اداره ایسته سو او د تحریک اداره راغی. ولې دغه فرصت څخه باید استفاده وکړي؟ داس یو
سیستم را مایسته کی چې ټول اقوام د افغانستان ته د حق ورکی چې په هغه نظام په دغه نظام کې سم واخلي او خاصه زموږ چون بین المللي ټولنه او خارجیان ټول فوکس دی د شوز پر سر دی چې باید شوز ته حقوق ورکی زه حقوق واړم زه خپل حق واړم زه داس نه ونه چې زما حق او زما حقوق په دغه د چې زه خپل سر لسکمه او زه خپل پښې لسکمه چې دا زما حق او حقوق دی زه په ایجاب اسلامی ایجاب خپل دلونه د پاره خپل د نجونو د پاره دغه سی او تعلیم غواړو داسې او کار غواړو چې په اسلامی ایجاب کې لکه چې په تیره دوره کې د غنی په وخت کې هم وو اوس هم موږ غواړو چې په اسلامی ایجاب کې دوی ته دغه سیستم داسې او زمینه برابر کړي چې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
مننه مننه سلامت اوسئ. د ډاکټر صاحب ګلالی صافی نه به م همدا وپوښتو. اغلی صافی تاسو څومره هیله مند یې راتلونکي ته څه فکر کوئ چې څه کیدلی شي په اوسنیو شرایطو کې؟ اگر چې تاسو مخکې هم ځینې یادونې وکړلې خو په مجموع کې څنګه کیدلی شي چې افغانستان بالاخره له دغه جنګ جګړو او ناندرو نه راووځي، دا چې یو قانون یو وضعیت حقونه پکې معلوم شي چې خلک د هوساینې لپاره په ګډه باندې سره کار وکړي او دغه سیاسي کړکیچونه پای ته ورسیږي، خځې خپل حقونه ولري، سړي خپل حقونه ولري، ماشوم خپل حقونه ولري او وتوانېږي چې په امن کې ژوند وکړي؟
مننه. تاسې ویلې چې څونه هیله مند استئ، څو چې د تحریک طالبانو دغه خاتمه معلوم نشي، څو چې حکومت اعلان نشي، څو چې قانون معلوم نشي، مګر یو مبهم حالت کې سو. هغه وخت سره ویلې شي چې د ښځو ونډه به څنګه وي، څو چې موږ پوښو چې د دې په قانون کې څه لیکل کیږي چې ښځو ته څه رقم حق ورکوي، په کومو ساحو کې د کار ته اجازه ورکوي او په کومو ساحو کې کار ورباندې منع کوي. بل د هغې نه کولی شي چې خپل هیله مندي یا خدا نخواسته خپل مایوسي ته څرګنده کړو. تر اوسه پورې موضوع ډېره مجهوله ده، ډېره مبهمه ده. فقط مجاهد صاحب په خبرو کې، زبدالله مجاهد صاحب په خبرو کې چې دی ویلي موږ ژمن یو چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. هغه کوم کار په کومو ساحو کې، آیا سیاسي برخو کې، آیا د رهبری په برخو کې د ښځو ته حق ورکوي که نه ورکوي، دا لن معلومه نه ده. زه پیشداوري نشم کولای. تر اوسه پورې زه خپل مشکوک نظر باندې ګورم. څو چې قانون اعلان شوی نه وي، څو چې حکومت اعلان شوی نه وي، موږ څه ویلی نه شو. اما هیله من نه یم چې د بین المللي او اسلامي وادو سره سیالي وکړي. هغه حقوق چې په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی د هغې نه پورته څوک نه غواړي. په اسلام کې هېڅ ښځه نه ده منع شوې چې باید د باندې ونه وځي. په اسلام کې ښځې اوله ښځه چې اسلام منلی ده بي بي خدیجه ده، چې هغه یوه تاجره وه، تجارت پکې شته. د جنګ ساحه کې بي بي عایشې رول لوبولی دی. په نورو سیاسي ساحو کې ډېرې ښځو نومونه شته په تاریخ کې، اسلامي تاریخ کې. نو بهتره دی چې د اصول سره سم، د اسلامي اصول سره سم، افغاني انانات په نظر کې نیول سره د ښځو احترام وشي، ښځو ته حق ورکړل شي. څو چې قانون د دې معلوم نشي، څو چې ختمه شه د دې معلوم نشي، پیشګویي نشم کولای. اما هیله منه یم چې بیرته افغاني ښځې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
مننه کوو اغلی صافی. دوستانو، د مخکښو ښځو دا پروګرام هم دومره وو. په دې کې را سره میلمانه وو ډاکټر صاحب ګلالی صافی، پخوانی سناتور ده، همدارنګه د ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازي ملالی اساکسی. له دواړو اغلو مننه کوو. کورودانې ورته وایو. تربیا خی چاري.
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چی زانو نظرے قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو پیا نور نورانو نوره نورانو نوره نورانو
نوره
تیرو راشی خپل وطن تا کی مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا اے مسافرو.